سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په دې غړي کې د پاکستان د قدرتي آفتونو هغه خبره چې د واورو بارانو له وجې په دې هیواد کې د مړو شمیر یو سل نه تر رسیدلې دي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو نن تر 12 بجې حکومت ته وخت ورکړی زدي مطالبه ده ومني. دارنګه په پوځي عملیاتو کې د خیبر ضلع څخه به کور کړل شوي خلک د غوي لا هم تاوانونه نه دي وکړل شوي. د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعات کتنه کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو په فایل کې به فرخنداسات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې په پاکستان کې د واورو بارانو ورېدو له وجې د مړو شمیر یو سل نهه ته رسیدلی ده. د شمالي وزیرستان د ډنګل شوو بازارونو مالکان وایي که حکومت پوره تاوان ورنکړي نو خپل احتجاج نور څه متغزوي. او د امریکایي سینیټر غړي نن په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې اسناد ترلاسه کوي. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې د واورو بارانونو لوجې د مړو شمیره یو سل نه هوتا رسیدلی ده. تر ټولو زیات شپږ اویا کسان د پاکستان تر ادارې لاندې د کشمیر په نیلم وادي کې عمل شوي دي. په بلوچستان کې هم د واورو ورېدو لوجې د مړو شمیره د شلو نه اوختی ده. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د خلکو کورونو ته هم تاوانونه رسیدلی دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو څانګې مشر مشتاق علي شاه وایي په ځینو سیمو کې پر روانو ورځو کې د باران او واورو امکان شته.
خیبر پختونخوا د پیښور ویلی د چې مفتان پیښور ډیویژن راځي کوهاټ ډیویژن دې کې چانس شته چې نور باران هم وشي. پنجاب کې فیصل آباد لپاره چې سمه دلی دي هغې کې باران چانس شته دی. بیا پر علاقې چې کومې خیبر پختونخوا ګلګت بلتستان او کشمیر دي هلته چانس شته چې نور واوره هم وشي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې د واورو له وجې ځینې لارې هم بندې شوې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې متاثرو سیمو ته خپل امدادي ټیمونه ورسوي. اخوا په افغانستان کې هم د وروستي واورو له وجې مرګ جوبله سلويختو تنو ته رسیدلې ده. قدرتي پیښو ته د رسیدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي چې شپېته تنه نور ټپیان شوي دي او زیاتوي تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي نړېدلې دي. د سر او مال ډیر تاوان په کندهار، هلمند، زابل، روزګان، هرات او غزنی کې اوخته دي. تمیم عظیمی دا هم ویلي چې د موسمیاتو د ادارې له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به په اسمان وریځ وي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه ډنګل شوي بازار مالکانو تیر ورځ ویلي چې د تیرو دیرشو ورځو راهیسې په احتجاج دي او کچېرې نن سهار تر 10 بجو پورې غوښتنې ونه منل شي نو د وزیرستان ټولې لارې به بندوي او خپل احتجاج په نورو سیمو ته غځوي. دوی غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ډنګل شوو دوکانونو پوره تاوان دي ورکړل شي. د میرامشاه بازار د اګزیکټیو کمیټې جنرال سیکرټري سخی رحمان وایي د سیمې انتظامی سره یې د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
کومینار وتلی دي نیرا په وزیرستان شه بل هیڅ نه شته نه کاروبار شته. دا یو عام او زیول خبره ده چې د خلک ټول داته په انتظار دي چې قدم لاو شولې نو کېدای شي چې د خلک خپل روزګار رزګور شریکو.
د میرامشاه بازار دکانداران وایي چې حکومت ورته د ډنګل شو جیدادونو د مرلې 15 لکه روپۍ تاوان ورکولو لوس کړی و خو اوس د مرلې په حساب 15 لکه روپۍ ورکوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي حکومتي چارواکي د سیمې د خلکو پر ستونزو خبر کړي او هیله لري چې دغه مسله هوار شي. د سینټ د سرحدي چارو یا سفران د سټینډینګ کمیټې مشر تاج محمد افریدی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د هغو ټولو مدرسو استادانو ته به بندې شوي تنخواګانې ورکوي چې د مدرسه پراجیکټ په نوم د یوې حکومتي پروژې سره کار کوي او د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي.
مون ډایرکشن ورکړل چې اوپفول په 15-20 دن میاشت کې به کخیرې دا ټولې تنخواګانې به هم ریلیز کوي او په دې باندې ما د چیف سیکرټري کې پی کېنا کمنټس وغوښتل رپورټ وغوښتو چې تاسو د دې مدرسو د ټیچرانو او د ماشومانو فیوچر دپاره تاسو څه کوئ، مخکې د بیا پراجیکټ به چلوئ یا تاسو دا مین سټریم ته راولئ.
دا حکومتي پروجیکټ په 2004 کال کې پیل شوی و چې د سو واریزن وروسته په 2014 کال کې یو ځل بیا فعال کړل شو چې په کې په قبایلي ضلعو کې 200 مدرسې راجستر شوي دي او نږدې 1500 استادان په کې کار کوي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د امریکا ایوان نمائندگان چې د ډیموکرات ګوند غړي په کې اکثریت لري تیر ورځې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې دوه مسودې سینټ ته وړاندې کړې. دا په دې عمل کې یو بل ګام دی. اوس په دې اړه خبرې پیلېږي چې آیا ولسمشر له خپلې څوکۍ لرې کړل شي که نه. د دغه مقدمه منتظمین چې سپیکره نانسی پلوسی ورته ډیموکرات کالیفورنیا هم وایي د ولسمشر ترامپ خلاف دغه مسویدی له میرمن پلوسی د لاسلیک وروسته سینټ ته وړاندې کړي. دغه په ټلویزیون هم انیخ پنیغه وخودل شوی. دا د امریکا په تاریخ کې دریم وار دی چې یو ولسمشر با په سینټ کې د خپل مؤاخذه د مقدمه جواب ورکوي. د دغه اسنادو د لاسلیک کول وړاندې میرمن پلوسی وویل چې ولسمشر ترامپ د امریکا د آئین تر مخه د خپل کار په برقرار ساتلو کې پاتې راغلی او دا چې د هغه کارونو د امریکا قومي سلامتیا له خطر سره مخامخ کړی ده. د دغې مؤاخذې اورېدنه به د جنوري پر 28 نیټه په سینټ کې پیلېږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ په آئین کې د ځینو بدلونونو وړاندیز وکړ چې له دغې سره به نوموړی د 2024 کال د ولسمشرۍ د دورې ختمېدو وروسته هم په واک کې پاتې کېدی شي او د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف او د ټولې کابینې د مستعفي کېدو وروسته یې نوی وزیر اعظم وټاکه. پوتین کام ته په خپله کلنۍ وینا کې پر دغو مهمو آئینی بدلونونو د ریفرنډم غږ وکړ. د ده په وینا له دې سره به د پارلمان واک زیات شي. له دغې څو ساعته وروسته د وفاقي ټکس سرویس مشر میخایل میشوستن نوی وزیر اعظم وټاکه. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف او کابینې تیره ورځ د ولسمشر د آئینی بدلونونو د اعلان وروسته استعفا ورکړه. 53 کلن میشوستن له 1998 کال راهیسې د حکومتي چارواکي په حیث کار کوي او د 2010 کال راهیسې د وفاقي ټکس سرویس د ادارې د مشر په توګه کار کوي. او بل خبر دا چې کینیډا وایي د دوی پلټون کې د تهران سره نږدې د هغې الوتکې د راپریوتو ځای ته ورغلي چې پکې 168 کسان وژل شوي او په دغو کې 50 کینیډایي وو. د کینیډا د ترانسپورټ وزیر تیره ورځ ویلي چې د دوی پلټونکو ته لا هم د دغې الوتکې او د دې د کاکپټ ته ریکارډ کتلو اجازت نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ خرڅل کیږي او 155 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 70 پیسې او 201 روپۍ او 70 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 15 پیسې او 40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا فرخنده اسد اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. د پاکستان له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د واورو او بارانونو له کبله په تیرو څو ورځو کې په دې هیواد کې 109 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو اداره د موسم په اړه څه وړاندوینه کوي؟ د شمالي وزیرستان د میرانشاه د دکاندارانو د احتجاج یوه میاشت پوره سوی خو دوی اوس چارواکو ته نن تر 10 بجو پورې د غوښتنو منلو لپاره وخت ورکړی و.
دس بجے پھر تج دغه مسالے حال اور وبوسا شاہ کنوی یا میزا زود بھی یا میز په هفته هفته وزیرستان جمع کوي.
د پوځي عملیات پر مهال د خیبر ضلع بې کوره کړل شوي خلک ګوایي حکومت لا هم د ویجاړو کورونو د تاوانونو اندازه نه ده لګولې.
له ګورځو کې به څلور کوله پوره شي چې راغلي یو خدا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نشو ویلې چې هغه سروې مکمل ختم شوي.
نور ریپورتونه هم ستاله مشال ریډیو سره اوسي. پایل هم د بارانونو او واورو لوجی مرګ شوبلې او ځان مالی تاوانو پاړه باندې کو. په پاکستان، افغانستان او هند کې د واورو او بارانونو لوجی ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او په لسګونو کورونو ته زیان رسېدلی دی. تر ټولو زیات کسان په پاکستان کې مړه شوي. د پاکستان قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وايي په تیرو څو ورځو کې 109 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات ځانی او مالی زیان د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او بلوچستان صوبې ته رسیدلی دی. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای تیر ماښام په خپل جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي دي د جنوري 11 نه تر 14 نیټې پورې په ملک کې شو بارانونو او واورو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او تر ټولو زیات کسان یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم وادي کې وجلې دي چې شمیره یې شپږ او یاده د ترڅنګ په یاده سیمه کې 350 کسان جوبل شوي هم دي او ځینې لا تر اوسه لا درک دي. د ان ډی ایم ای تر مخه له کشمیر وروسته واورو او بارانونو بلوچستان صوبه زیاته ځپلې ده چې پکې شل کسان مړه او درویش جوبل شوي دي. د ادارې تر مخه په پنجاب کې د بارانونو له وجې د مړو شمېره 9 ته رسېدلې ده او 15 پکې جوبل شوي دي. په خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې هم بارانونو او واورو دوه کسان وجلي او 14 نور یې جوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګه ISPR وایي هلیکاپټر یې پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې په امدادي کارونو کې مصروفه دي او په لسګونو کسان یې محفوظو علاقو ته منتقل کړي دي. د ترڅنګ متاثرینو ته خیمې، کمبلې، دوایانې او خوراکي شیان هم رسوي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو څانګې مشر مشتاق شاه وایي د خالي ورځې نه د ملک په میداني سیمو کې د نور باران او په غریزو سیمو د واورې ورېدو امکان دی چې له وجې ترې نیلم وادي په ګډون په گلګت بلتستان او خیبر پختونخوا بره سیمو کې روانې امدادي کاروایانې متاثره کېدی شي.
دلی دی هغه کې پر چانس شته دی. بیا پر علاقې چې کومې خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان او کشمیر دی هلته چانس شته چې نور واوره هم وشي. دا اوسنی سیستم چې کوم دی واوره دا خو ډېر زیات سیویر او هغه بدینه کم وي خو بیا هم چانس شته دی چې بعضې علاقو کې واوره ډېره وشي. دې علاوه بلتستان کې هم چانس شته چې شلګه ډېره واوره او بارانونه هلته وشي.
د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر دوره وکړه او ورته په نیلم وادي کې د واورې کمر نړیدو له وجې د شو ځاني او مالی زیانونو په حق له بریفینګ ورکړی شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
او څوم شمالي وزیرستان ته زو د میرامشاه بازار دکاندارانو له هم د خپل توانونو په اړه احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی پرون میرامشاه بازار کې په جام هړتال وکړ او حکومت یې د خپل غشتونو د منلو لپاره نن تر 10 بجو پورې وخت ورکړ. دوی وایي کین نن غشتنی ونه منل سوې نو احتجاج به نور هم سخت کړي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال امنیتي ځواکونو د میرامشاه او میرعلي بازارونو اوراند کړي ول. تر عملیات وروسته حکومت د جایدادونو له مالکان سره تړون وکړ چې د یوې مرلې مځکې پر سر به 45 لک روپی ورکوي. خو د دوی په وینا صوبای حکومت له خپلې خبرې پر شا سوی او د یوې مرلې پر سر اوس 15 لک روپی ورکوي چې دا د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ستونزې حل راوباسي. تفصیل به د عمر وزیر په رپورټ کې واورو.
د میرامشاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرال سیکرتر سخی رحمان وایي پرون انتظامیه لخوا چارواکي ورغلي ول. دوی هم هغه پوره معاوضه غواړي. نن 10 بجې وخت ورکړی کنی راتلونکو ورځو کې احتجاج ټول وزیرستان ته غځوي.
په شمالي وزیرستان سے مکمل پیا جام هړتال وو. په دمزدیګار سے حکومت رابطہ وکړلا د حکومت منځای سره د هړتال د ختمولې د هغه سره حکومت منځای مشرونه په دغې پیسې لا وکړلا. 10 بجې پیرې میش ټیم دیر دی کا 10 بجې پیرې تاسو دغه مسالې حال اور وبوسه شاه کانوی 10 بجې نه بعد بیا میجا زود بی بیا میج مکمل په هفته هفته وزیرستان ټول جام کوي. کومینار وطلی دی نیرا پا وزیرستان شه بل هیچ نشتا نکارو بار شتا دا یو عام او زول خبره دو چې د خل ټول داتا په انتظار دي چې قدم لاوش ولې نو کېدای شي چې د خلکو خپل روزګار او رزګور شریکو.
انور علی وای دولت چې کم نقصان د دوی خپل علی کلش مارلې هغه غواړي په مرلا 15 لک تاوان هیڅ کلا ورته قبول نه دی.
میاشتې چې دلته میش ډیلینه او رخوستې دي دا حکومت د میش سره حکیم لفظینه او کار کړی دي. په دا باندې دا غور فکر نه کو د 10 بجې پرې ټیم مو ورکه چې 10 بجې پرې د تو افسرانو د تو خلک یې میش مطالبه و نه مني بیا سابو مکمل وزیرستان باندې او میش دا احتجاج غځاوي. غو دا حکومت یې میش سره اګریمنت کړی دی چې فی مرلا 45 لک روپۍ دا ار سره منلې دي. دا شایې ساين کړی دی چې کیم ساين یې سره پکې کړی دی کیم حقوق دي ا میش غوړي دا 15 لک مارلا میش په یو سورات نه غوړي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو یو والا چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې وړاندنه د میرامشاه بازار متاثره خلکو ګیلو او غوښتنو نه خبر کړي. دوی خپل طرف نه پوره کوشش کوي. د دوی سره خبرې روانې دي. تما کړي چې په یو داسې خبره متفق شي چې هم دولت او هم متاثره خلک پر راضی وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکړونه تیر سول خو له خیبر ضلع څخه بې کوره سوي خلک وایي حکومت یې لا هم د کورونو د زیان سروې اندازه نه ده لګولې. دوی د پېښور ترڅنګ د پښتونخوا په نورو سیمو کې میشتي او غواړي چې کلي کور ته ستانه سي، خو د دوی په وینا هلته یې کورونه ویجاړ پراته دي. په زرګونه کسان د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال بې کوره سوي ول. حکومت د دوی کورونو او جایدادونو ته د رسېدلي زیان پوره کولو ژمنه کړې وه. د خیبر ضلع چارواکي وایي دوی ګڼ شمېر خلکو ته د تاوان پیسې ورکړې دي. پدړه د فرحات شینواری ریپورټر.
د خیبر قبایلی ضلع د باډی او تیرا هغه کډوال چې تر اوسه په پیښور او خوښ سیمو کې د کرایا په کورونو کې ژوند کوي، هلته تر هغې پورې نشي ستنېدی چې تر څو ورته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نوي ورکړل شوي. دوی وایي که خپل ویجاړ شوي کورونه په خپله ورغوي نو بیا یې د ورانو شوو کورونو د بیا بحالۍ په سروې کې نه شاملوي، نو ځکه دې لپاره انتظار وباسي او په کار د پاتې شوو موکي دغه سرویس زر مکمل شي. د باډي یو تن جعفر پردای مشال ریډیو ته وای
امو په خبر کې وشي ګلاس دوله شکول نه بڑا کې چرګی راګر کې وشي ګمل کدن خیل او موږ لا کورونا میرون دی سروي ولا روشي یو ځل لغلی وو، خو موږ هم بس په مکبر خبر نشو په خبر کې وشي ګو نو موږ څه پیسې نشو موږ غریبنه په خبرو کې کریب کورنو کې وشي ګو او موږ د مطالبه حکومت نه چې موږ کورنا سروي وشي کای 15 ورځې کې سروي رونه واسطه کنه موږ خبر چوک بندو همو کلی ویرون دی چې جوړی کو جوړو واسم نشو کا جوړن کړه بیا خو سروي کې نشو ملي.
د بډې تحصیل یو فعال شانواز پردوی په زیاتره کلیو کې دغه سروي شوی خو بیا په ځنی کلیو کې تروسه نه ده شوی.
له ګورځو کې به څلور کوله پوره شي چې رغلی یو خدا سرویس چې کوم او یو کبیلم داسې نشو ویلې چې هغه سروي مکمل ختم شوی وي او ټول سرویس شوی نو خلک داله پته مزي و د پداته مده خلکو کلونه تیر شو. ځینی خلک کوس پروتي په پیښور کې په نورو لوکو کې یا د تیرو خلک په بوڑا کې په نورو ځینو کې مشتري او سخت تکلیف سره او ستونزو سره مخ دي ځکه چې سرویس هغه سکیږي نه. نو بیا چې کله د ځینو خلکو دا سرویس وشي نو دا سروي پیسې چې کوم دي دام زر نه ملويږي چې دا ټیمونه د یو په ځای دوا او د دوو په ځای څلور او شپږ داسې لسو لور سي په یو توصیل کې او دا ټیمونه کور کوي او زر زر کوي نو امید شته چې دا به لګرو لنډه شي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دی وایي
بل داسې خلک دي چې اوسم مې دغ زوینه نه دي تلي په دا پېښور کې په دا کجوري کې اوسېږي په پردو کورونو کې اوسېږي او ولته دغې وجې نه چې پیسې ورسره شته نه او کور یې ویرون دی او د څلور لکه روپۍ چې چاله مېلو هم دي که نه هغه هم په خپل کور هغه شونتې نه دی جوړ کړی. بس ټیک تو هغه په دومره لږ ډېر ګزوره به شوی وي خو کور پې باندې نه جوړېږي په چار لک روپۍ باندې.
د خیبر قبایلي ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د خیبر د بیا بحالۍ پروګرام یو چارواکي سلمان خان خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ تر اوسه خواوشه 9200 کورنیو ته دغه مرستې ورکړي. د مکمل وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور په سر 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سروې دوام لري او چې کوم کلي ترې پاتې شوي هغه به هم پکې شامل کړي او یوازې هغو کسانو کورونه به پکې شاملوي چې څوک د سروې په مکمل قرار ورځ د خپل ویجاړ شوی کور سره حاضر وي او ټول شرطونه پوره کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په اسلام آباد کې د قبایلی ضلع په اړه د څېړنو اداره فاټا ریسرچ سینټر وایي تیر کال په قبایلی ضلع کې د ترګري او تشدد په 162 پیښو کې 110 کسان وژل شوي دي. ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د 2013 کال پرتله د تیر کال پیښې 24% کمې دي. د بدمنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او باجوړ کې شوې دي. شنونکي وایي په قبایلو کې اصلاحاتو باندې په مکمله توګه عمل وسي نور سره به د امن وضعیت نور هم شسی. تفصیل به له ظفر خان واورو.
د قبایلی ضلعو په اړه د څېړنو یوه اداره فاټا ریسرچ سینټر وایي تیر کال په قبایلو کې د بدامنۍ پیښې د 2013 میلادي کال پرتله 40% کمې شوې دي. ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په 2019 میلادي کال کې په هغو ضلعو کې د تشدد 116 پیښې یې ثبت کړي چې پکې 116 د ترهګرۍ هغه دي. فاټا ریسرچ سینټر په قبایلي ضلعو کې استازي لري او د سیمې د حالاتو څارنه کوي. دوی هر کال په دې اړه راپور خپروي. د ادارې یو مشر عرفان الدین بیگا مشال رډیو ته ویل په 2013 کال کې په هغو ضلعو کې د بدامنۍ 240 پیښې شوې وې، خو په 2019 کې د امنیت وضع قدری ښه شوې ده.
ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کمې راغلې. ترهګرۍ ډلې او له سیمې د هغوی برتیانې کمې شوې دي. د ضرب عضب اپریشن وروسته دغو ډلو اقتصادي سرچینې هم تباه شوې دي، خو بیا هم تیر کالو دغو تنظیمونو خپلو کاروایانو ته د دوام ورکولو لپاره د ماینونو او هدفي وژنو له لارې حملې جاري وساتلې.
په قبایلو کې تیر کال تر ټولو زیاتې د بدامنۍ پیښې په شمالي وزیرستان، په دویم نمبر جنوبي وزیرستان، دریم باجوړ او څلورم په خیبر کې مخې ته راغلي دي. د تیر کال په پیښو کې په ټولو قبایلي ضلعو کې 112 کسان وژل شوي او 111 جوبل شوي دي. د راپور تر مخه 450 حملې پر پوځیانو، 40 پر ملکیانو او 4 پر امن لخکر شوي دي. په قبایلي حالاتو نظر لرونکي خبريال ډاکټر اشرف علي وای په 2013 کې قبایل د پښتونخوا سره د ګډولو وروسته هغه ضلع په مکمل توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوي. هغه وای کته هم د پخوا پرتله په قبایلو کې امنیتي وضع ښه شوي، خو په تیر یو کال کې د تشدد 116 پیښې مخې ته راتلل بیا هم کمې نه دي.
عملی توګه باندې یقینا چې ادارې چې دي هغه سلانه دي جوړې شوي او هغه کارونه چې کم دي هغه سلانه دي ترسره شوي. لکه د مثال په توګه زه به وایم چې پولیس سټېشن چې کم په مردان کې یا په چارسده کې څنګه کار کوي، نو هلته کوم پولیس سټېشن جوړې شوي دي په قبایلي سیمه کې؟ خو ظاهره خبره ده چې هغه سلا فعال نه دي. ډېر خلک دي چې هغې لا تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې اف آی آر به څنګه ترسره کړي، په هغه میکانیزم نه پوهېږي، په هغه پروګرام نه پوهېږي. نو د هغې د وجې نه څه نه څه کمزوري او څه نه څه خامۍ ضرور شته.
قبایلي ضلع د 2013 په مۍ کې په خیبر پښتونخوا ګډې شوې دي. حکومت وایي قبایلو ته یې عدالتي او پولیس نظام غځولی او هلته د نورو اصلاحاتو عملي کولو هڅې کوي.
ظفر خانو په قبایلي ضلع کې د مدرسه پروجکټ په نوم د یوې پروژې د دینی مدرسو استادانو ته د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، خو د سینټ د سرحدي چارو یوې کمیټې ویلي دغو استادانو ته به بندې تنخواګانې ډېر زر ورکول پیل سي. د دې پروژې لاندې د قبایلي ضلعو د هغو ټولو دینی مدرسو استادانو ته تنخواګانې ورکړل کېدې چې له حکومت سره راجستر دي او په کې زده کوونکي دینی تعلیم حاصلوي. په دې اړه به نور تفصیل د پرخندا سات په رپورت کې واورو.
د سینټ یوې کمیټې ویلي دوی په قبایلي ضلعو کې د هغو مدرسو استادانو ته د تنخواګانو ورکول پیلوي چې د 1300 میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. روانه اونۍ د سینټ د سرحدي چارو یا سیفران د سټینډینګ کمیټې یوه غونډه د سینټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې وشوه چې پکې اول شول چې باید دغو مدرسو استادانو ته بندې تنخواګانې ورکړل شي. تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې سینټر تاج محمد افریدی وویل په قبایلي ضلعو کې نږدې 1500 د دینی مدرسو استادان داسې دي چې تنخواوې یې له 1300 میاشتو راهیسې بندې دي، خو دوی په دې اړه د اړوندو چارواکو سره خبرې پیل کړې دي.
دا یو پروجیکټ وو په فاټا کې د مدرسو کې د مین سیم راوتلو لپاره چې هغه له چرانت تنخوا ورکون کېږي، هغه تنخواګانې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې هغه انتظام وشو، نو هغې نه ایشو جوړه شوه. هغه په تنخواګانو ته نه میلاوېږي، خو موږ ډایرکشن ورکړل چې او فول په 15-20 دن میاشت کې به کخیرې دا ټولې تنخواګانې به ریلیز کوي. او په دې باندې ما د چیف سیکرټري کې پی کې نه کمنټس وغوښتل، رپورټ وغوښتو، چې آیا په نیکسټ ایجنډا کې مې دا واچولو چې دا باندې موږ ته کمنټس راکړي چې تاسو د دې مدرسو د ټیچرانو او د ماشومانو فیوچر د پاره تاسو څه کوي مخکې د بیا پروژه به چلوي یا تاسو دا مین سټریم تراولای؟
حکومت په 2014 کال کې د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه بیا شروع کړه او پکې ګڼ استادان برتی کړل، خو د تیر جون میاشتې راهیسې د دوی تنخواګانې ورکول بند کړل. له مشال راډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د جمعیت العلماء اسلام فیکون یو ځایي مشر احمد سعید وایي په دغو مدرسو کې د دینی علومو سره سره د دنیاوي زده کړو لپاره هم استادان شته.
دا پروجیکټ چې دی د فاټا مدارس پروجیکټ دا تقریبا چې خدای مې نه غلطه 2003-2004 نه شروع شوی دی، اپ ټو ډیټ لګیا دی کنه، خدا په پیزو پیزو کې وی کنه چې یو پیز ختم شي بیا بل شروع شي کنه. او دا په مختلفو وختونو کې مختلفو تعداد سره مدارسو ته دوی سٹاپ ورکړی دی. اصل کې مدرسې خو د خلکو خپلې دي کنه، چونکې رجسٹرډ دي فارٹی ڈائریکٹریٹ سرا، ڈائریکٹر ایجوکیشن سرا، دوی ورته سٹاپ مہیا کړی دی. پرائمری لیول باندې، مڈل لیول باندې، ہائی لیول باندې، یوزی کے په پورا پارٹا کې انٹر لیول باندې هم سٹاپ پرووائڈ کړی دی. دی وخت کې اوس 200 مدارس داسې دي چې هغه ته دوی سٹاپ ورکړی دی. په پاک کې ټوټل ٹیچنگ سٹاپ چې دی 490 دی.
چارواکی وایي د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه په 2004 کال کې پیل شوې وه چې وروسته بند کړل شوه، او په وروستي وار په 2014 کال کې یو ځل بیا په دغه پروژه کې دینی مدرسې راجستر کړل شوې. په مدارس پروجیکټ کې 200 مدرسې راجستر دي چې زیاتره شمېره پکې په شمالي وزیرستان کې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
په بلوچستان کې پرون د پولیو وایرس ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي د صوبې په اوو ځلو کې به د راتلونکي یک شنبې ورځې پورې تر 15,00,000 زیاتو ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. دا د 2020 کال لومړی کمپاین دی. په پاکستان کې تیر کال 134 ماشومان ګزن وهلي وو چې پکې 18 د بلوچستان ول. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر راشد رزاق په جاري سوي یو بیان کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې د دې مقصد لپاره د سکیورټي په ګډون ټول انتظامات تر سره سوي دي. هلته په ارنای کې د پولیو د کمپاین د پیل کولو پر مهال د هرنای د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر عبدالرشید ناصر و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو پر وخت ویلي دي چې په ارنای کې و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لپاره 144 ټیمان کار کوي، کوم چې به د ارنای ولسوالۍ د درو زرو څخه وزیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
ډیسټریک ارنای کې موږ سنن کم یونین، موږ د ډیسټریک ارنای کې کم کمپاین شروع کړی ده. موږ سوارلس یونین کونسل دي، په سوارلس یونین کونسل کې درې یونین کونسل کې په لاله کار بند د واوري د وایسه د زیات واوري د وایسه بند، باقي کم دی ولس یونین کونسل دي په دې کې مکمل کار روان. ټمان ګرد کړي دي، موبایل ټمان موږ ګرد ډیپلای کړي دي، فکس سنټر او ترانزټ پوینټ هم خلاص دي. صرف درې یونین کونسل سي دي، یونین کونسل زردالو کوست او یونین
نوموړي د هغه مندو او پلارو څخه غوښتنه وکړه د چا د ماشومانو عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي چې هغه د خپلو ماشومانو ته په دې کمپاین کې هر عمرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
او موږ د کوشنیانو د والدین څخه خواست کوو چې دوی د کوشنیانو ته پولیو کترې ورکړي. ولې چې دلته په مسلم کې کیس راغلی ده، په چمن کې کیس راغلی ده، نو خطر دا دی چې دلته بیا د کیس رانه شي. نو ګرد والدین څخه خواست کوو دوی خپل کوشنیان پر زموږ سره وباسي او پولیو کترې ورکړي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د ارنایي په شارګ کې د پولیو د وایرس څخه یو ماشوم معذوره شوی وو. دغه ډول په بلوچستان ایالت کې په تیر یو کال کې د پولیو څخه د معذورو ماشومانو شمیره ولسته رسیدلې وه، چې له امله په هیواد کې د پولیو د وایرس څخه د غزمنو ماشومانو شمیر 134 ته رسیدلی وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو د بده مرغه پاکستان او ګاونډی هیواد افغانستان لا داسې دی چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس ګرځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ 120.
تاسو مشال ریډوري او سم د خبرونو نیمای تر رسیدلی او دولسنی بجې کېدونکې دي پرخنده صد به د خبرونو لړۍ وړاندې کړي.
په پاکستان کې د واورو بارانونو له وجې د مړو شمېره 109 ته رسېدلې ده. تر ټولو زیات 61 کسان د پاکستان تر ادارې لاندې د کشمیر په نیلم وادي کې مشوي دي. په بلوچستان کې هم د واورو ورېدو له وجې د مړو شمېره 109 ته رسېدلې ده. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د خلکو کورونو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. اخوا په افغانستان کې هم د وروستیو واورو له وجې مرګ ژوبله 30 ته رسېدلې ده. قدرتي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تنیم عزیمی وایي چې شپېته نور ټپیان شوي دي. د سر او مال ډېر تاوانونه په کندهار، هلمند، زابل، روزګان، هرات او غزني ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه رنګتل شوي بازار مالکانو تېره ورځ ویلي چې د تېرو 1.5 ورځو راهیسې په احتجاج دي او که چیرې نن یې غوښتنې ونه منل شوي نو د وزیرستان ټولې لارې به بندوي او خپل احتجاج په نورو سیمو ته غځوي. د سینټ د سرحدي چارو یاسف ران د سټینډینګ کمیټې مشر تاج محمد ابتدي تېره ورځ مشال ویډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د هغو ټولو مدرس او استادانو ته بند شوې تنخواګانې ورکوي چې د مدرسه پروژکټ په نوم یوې حکومتي پروژې سره کار کوي. د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانې بند دي. د امریکا ایوان نمایندګان چې د ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت لري تېره ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف د مواخذې 2 سندونه سینټ ته وړاندې کړي. دا په دې عمل کې یو بل ګام دی. اوس په دې اړه خبرې کوي چې آیا ولسمشر له خپلې څوکۍ لري کړل شي که نه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ په آئین کې د ځینو بدلونونو وړاندیز وکړ چې له دغې سره به نوموړی د 2023 کال د ولسمشرۍ د دورې ختمېدو وروسته هم په واک کې پاتې کېدی شي او د وزیر اعظم دیمیتر میدودیف او د ټولې کابینې د مستعفي کېدو وروسته یې نوی وزیر اعظم وټاکه. کینیډا وایي د دوی پلټون کې د تهران سره نږدې د هغې الوتکې د راپرېوتو ځای ته ورغلي چې په کې 168 کسان وژل شوي وو. په دغو کې 50 کینیډایي وو.
پرخنده صدمو د خبرونو لنډیز واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلکلی احمد الله ورته کتنه کړې ده.
دانو رسپانه په خپل اداري کلی کې په ملک کې د سخت یخنۍ بارانونو او واوري ورېدو له وجې د مړو شمېره د سلونه اوړېدلې ده چې پکې تر ټولو زیات کسان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او له هغې وروسته په بلوچستان صوبه کې وژل شوي دي. دې تر څنګ خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر کې د زیاتو واورو له وجې یو شمېر لارې هم بندې دي چې له وجې ترې ځایي ولس د مشکلاتو سره مخ دی. رسپانه لیکي پاکستان د نړۍ په هغه 15 ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتي بدلونونو له وجې پکې هر کال ولس د بې وخته بارانونو، سیلابونو او زیاتې واورې له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي. قریبا 10 کاله وړاندې په ملک کې سیلاب نه صرف د 2000 نه زیات کسان وجلی وو بلکې په لکونو کسان یې بې کوره کړي هم وو. دې ترڅنګ هر کال په پشکال کې د ملک یو نه یو برخه د سیلاب نه ضرور متاثره کیږي. ورسپانه لیکي موجوده وزیر اعظم قام ته خپل وینا کې د ماحول د بهترۍ لپاره کار کول د خپل یولس نکاتي ایجنډې برخه ګرځولې وه. نو دا به کتل وی چې تحریک انصاف ګوند په خپل 15 کلن دور کې د دې نقصاناتو راکمولو لپاره په لوی کچه څه ګامونه پورته کوي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي بارانونه او واوره ورېدل قدرتي عمل دی او د دې مخه نیول د انسان په اختیار کې نه دي، خو که د وړاندې څخه حفاظتي ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف نقصانات یې راکمېدلی شي بلکې د باران او واورې نه ګټه هم پورته کېدی شي. ورسپانه لیکي د موسمیاتو محکمه خو د وړاندې څخه ووایي چې د ملک په کومو برخو کې د باران او واورې ورېدو امکان دی. حکومت چې د نقصانات کېدو وروسته کومې امدادي کاروایانې شروع کوي. که ول نه حفاظتي ګامونه پورته کولې نو هر کال به د سیلابونو او واورې له وجې دومره کسان نه مړه کېدلې. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وفاقي کابینې 2006 کال د روزګار کال ګرځولې او مختلفو وزارتونو او ډیویژنونو کې خالي 109000 چوکو د برتیانو لپاره تګلارې پر راتلونکو 16 ورځو کې د جوړولو ویلې دي. ورسپانه لیکي د موجوده حکومت ګامونو له وجې که یو خوا په ملکی معیشت کې بهتري را روانه ده نو بل خوا که اولس ته په لږو ورځو کې په دومره زیات شمېر کې سرکاري نوکریانې ورکړې شي نو ورسره بیروزګاری هم راکمېدلی شي. خو دې سره سره حکومت غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ موقع برابرې کړي نو په پرایویټ شعبه کې هم نوکریانې را پیدا کېدی شي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې زر تر زره دې په ګرانۍ کې د کمی سره سره زری او صنعتي ترقۍ په پروژو هم کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه کې ایرانی اولس د امریکا لخوا د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې خلاف د خپل حکومت تر شا ولاړو، خو د یوکراني الوتکې د وشتلو له وجې اوس خپل حکومت ته غوسه دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي که یوې خواته عراق د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کوي، نو بلې خواته واشنگتن هم له بغداد سره د پوځي مرستو په ختمولو غور کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاور.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د اعلی ایرانی چارواکو لخوا د خپل ولس آرامولو هڅې د هغو څرګندونو برعکس دي چې د میجر جنرال قاسم سلیمانی د جنازې پر مهال یې کړې وې. په دغه جنازه کې لکونو خلکو ګډون کړی و. دا ډول رویه په ایرانی ټولنه او سیاست کې هغو تضاداتو ته اشاره کوي چې کله کله یې جذبات جوش وکړي او یو تر بل لری شي او ځینې پیښې یې د یو بل سره رایو ځای کړي او یو موټی شي. د ورځپاڼې په وینا په تېره اونۍ کې هغه ایرانیان چې په روایتي توګه د خپل حکومت پلویان وو د یوکرینی الوتکې د ویشتلو او له هغې وروسته په حکومتي دریز یې سختې نیوکې کړې دي. خو اصلاح غوښتونکي ایرانیان هم د جنرال سلیمانی د وژنې خلاف راووتل او مظاهرې یې وکړې. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې که عراق امریکایي ځواکونه له خپله هیواده وباسي نو د پوځي مرستو ترڅنګ به په دغه هیواد نورې اقتصادي مرستې هم بندې کړي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو ترمنځ شوي ځینې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې په عراق د 2.5 میلیون ډالره پوځي امداد په بندولو خبرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا په منځني ختیځ کې خپل پوځي امداد زیاتره د ایران د نفوذ مخنیوي، د داعش او القاعده په سیر وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو او همداراز د دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو همکاریو لپاره استعمالوي. وال سټریټ ژورنال د امریکایي چارواکو په حواله لیکي که عراق له روس څخه د S-400 په نوم د میزایلو دفاعي نظام واخلي نو په ممکنه توګه د امریکایي بندیزونو سره مخ کېدلی شي. د عراق د پارلمان ځینو غړو تېره اونۍ ویلي وو چې له روس سره په دې حکله په رابطه کې دي. د ورځپاڼې په وینا دا ډول خبرې د عراق او امریکا ترمنځ تعلقاتو غیر یقیني حالت په ډاګه کوي.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو له منور شاز خبرېدل. د امریکا او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړی چې لمخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امریکایي درآمدات او برآمدات واخلي او بخشي د امریکایي تولیدات او محصولات واخلي. د دې په جواب کې امریکا د چین پر یو شیر سمیر صادراتو تعرفي کوي. دا تعرفي له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنگتن لګولې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اقتصادي جنجالونو ته لاره هواره کړې وه. جزئیات به له احمد چیبر واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي. ډونالډ ټرمپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی وو. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هیوادو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مسله ده او رو رو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 13 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې له مخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالتونو ته یې کوي تعرفه نه کمی شي. نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون یې ستایلی دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره نورې خبرې هم وشي. د تړون له مخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
دا احمد شبر رپورٹ موردی. اوس هم زو ایران ته. په ایران کې د یوکرانی مسافرونکو غورځېدلې الوتکې د پیشي پر څرنګوالي او د پیشي د قربانانو له خپلوانو سره د مرستې په لارو چارو نن په لندن کې بحث کوي. په دې الوتکې کې د 14 افغانانو په ګډون 16 اویا کسان ووژل شول. د لندن په غونډه کې بعد افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان وکړي. یو ځل بیا د احمد چبر رپورټ ته ورشو.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملې په ګډون یې ټولې 1600 سورلۍ ووشل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا صدر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابل د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي بوینګ 1320 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګېدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیشه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډېره لویه شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومه شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا اندیو کډیو پرتل دي چې یو کرای یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلکې یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي.
اوکراین له جرمني غوښتي دي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي بوینګ 1320 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د وی ځانګړي محکمې لاله وکړي.
احمد شبرو هم د دې پیښې په تړاو یو بل ریپورت هم لرو. ایران منلې و چې دولتي ځواکونه په تیروتنه یوکراني الوتکه راغورځولې. د یوکران هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه له تهران یوکران ته روانه و او له امام خمینی هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولوېده. په دغه الوتکه کې یو څلور پروژه هم سفر سپاره بولي چې ټول ووشل شو. اسرائیل مومن د جنو هغو اولسي الوتکو راغورځېدو پاړه معلومات درکوي چې په تیرو څو لسیزو کې په کستی یا غیر کستی توګه را غورځول شوی دی.
د ملیزیا هوایي شرکت ایم ایچ ولس مسافر وړونکې الوتکه چې له امسټرډم څخه کولمپور ته روانه وه د مشرقي یوکراین له پاسه د 2014 کال په 18 جولای راوغورځېده. په دې کې 298 کسان وژل شوي وو. روسي په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو خو غربي هیوادونه او پوهان د دې تور په روس ملاتړ بلتون پالو لګوي. د سایبیریا هوایي شرکت یو الوتکه د 2001 کال په اکتوبر کې د اسرائیل له تل ابیب سایبیریا ته روانه وه چې د تور سمندرګي په روسیې ساحل کې راپریوته. په دې کې 8 کسان وژل شوي وو. وروسته د یوکراین ولسمشر ومنله چې د هیواد ځواکونو یې په تیروتنې سره د روسیې دغه مسافر وړونکې الوتکه ویشتلې وه. د ایران هوایي شرکت یوه الوتکه د 1983 کال په 3 جولای د امریکا جنگي بیړۍ په خلیج پارس کې راغورځولې وه. سمندري ځواک ویلي وو دوی فکر کاوه چې دا جنگي الوتکه ده نو ځکه یې په تیروتنې سره ویشتله. په دې کې 290 کسان مړه شوي وو. د کوجایي هوایي شرکت یوه الوتکه په 1983 کال کې د هغه وخت د شوروي اتحاد جنگ اجازه راغورځولې وه چې پکې 298 کسان وژل شوي وو. دا مسافر وړونکې الوتکه د شوروي اتحاد په هوایي حدودو کې راغورځول شوې وه. پخوانی شوروي ویلي وو چې اجازه د جاسوسۍ په مشن وو خو امریکا دغه خبر رد کړې وه. د اټلي هوایي شرکت الوتکه د 1983 کال د جون په 28 هم په اټلي کې راغورځېدلې وه.
لدی وروسته د زیاتره خلکو د نظر وو چې د غلوتکه یو جنگی جاس په میزایل وشتلی، خو دا خبره معلومه نشوا چې چا وشتلی. البته د الوتکه وشتو لپاره کارول شوی میزایل د پخوانی شوروي اتحاد جوړی وی. همدارازه په 1988 او 1989 کلونو کې دوه مسافر وړونکو الوتکه یاغیانو په اوسنۍ زیمبابوې کې راغورځولې وی. په دې دواړو جازونو کې څه باندې 100 کسان وژل شوي وو. په ظاهره داسې ښکارېده چې د غلوتکې د پخواني شوروي اتحاد په جوړو میزایلو لګېدلې وي. د 1983 کال په 28 فروری د لیبیایي عرب شرکت هوایي الوتکه د لیبیا نه قاهرې ته روانه وه چې په سینایي صحرا له پاسه اسرایلي جنگي جازونو وویشته. د الوتکې په 143 مسافرو کې یوازې 15 ژوندي پاتې شوي وو. د 1955 کال د جولای په 28 د بلغاریا جنگي جازونو د اسرایلي هوایي شرکت یو الوتکه هغه وخت وویشته چې له لندن تل ابیب ته پر لاره وه. په دې کې سپاره 85 کسان وژل شوي وو.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې لیکلي د 2019 کال په لومړي شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 19 وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېره د طالبان په بریدونو کې 19 وګړو ته تر اوښتو مرګ ژوبلې په پرتله زیاته ده. د دې رپورټ پر بنسټ د 2019 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر شلمې هغې له 8000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو په رپورټ کې دا نه دي ویل شوي چې په دې شمېره کې څوک تنه وژل شوي او څو نور یې ټپیان دي. د افغانستان حکومت دا رپورټ ردوي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن بیا د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. امید زهرمل په دې زهرمل په دې اړه رپورټ لري.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور ښیي چې د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر لامل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوي دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2018 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکي تلفاتو کې د 15% زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ایل خوا یې ملاتړ کیږي صحرایي محکمې هم شامل دي او تر خوا یې یو شمېر کسان آن تری تم کړل شوي دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې د یوې کورنۍ یو لستنه ووژل شول او د غشان د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاد شوي چې پکې د یوې کورنۍ څلور ورونه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوي، خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي ځورونې اړوند قضیو کې یو شمېر نظامیانو او ځینې سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې ښکېلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصولو لمخي د روغتي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8000 بمونه او راکټونه توغولي چې په تیرو 18 کلونو کې بیساره دي. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان د اتحاد څنګه مسؤوله پیتریشا گاسپن
هغه ډول چې جګړه دوام لري د جګړو ټول ښکېلو لورو اصولو ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکي تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2020 کال کې روانې دي، مګر د ملکي افغانانو ژوند په جګړه کې د ښکېلو لورو په ژمنتیا پورې تړلی دی چې باید له ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقونو ته ژمن واوسي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لښکېلو لوریو د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغې پر رعایت باندې ځان مکلف.
خو افغان حکومت دا راپور ردوي او وایي د ملکي تلفاتو اصلي عاملین وسلوال طالبان دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د ملکیانو په خوندیتوب تل ټینګار کړی دی.
په هغه ځایونو کې چې حوادث رامنځته کیږي یا داسې پېښه راځي چې ملکي خلک پکې ضرر ویني، هغه مونږ ډېر په جدي توګه باندې څېړو او هغه کسان چې مسؤولی هغه مونږ ځینې تحقیقات کوو. د افغانستان حکومت د ملکی خلکو په وړاندې او د دوی د ژوند په وړاندې بې تفاوتي نه کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې راپور کې همدا ډول ټاکنو، د سولې خبرو اترو، پر رسنیو بریدونو او تر خواهی په افغانستان کې د بشر حقونو موضوع ته اشاره شوې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
تاسو تر دې لمخه د مشال ریډیو افغان څنګ کې د رپورټ د خبريال امید زهرمن رپورټ واورید. ډان وسپان لیکي د لاهور هایکورټ پخوانی فوجي واکمن جنرال مشرف ته د مرګ سزا ورونکي ځانګړي عدالت غیر قانوني ګرځولې دي. دا فیصله د هم څرګندوي چې د پاکستان د فوج او پخوانی فوجي واکمن چې دغه داري په کیس کې تورن کړل شوی، خو یو عدالت د بل عدالت دغه خصوصي بینچ غیراني ګرځوي او دا شان دغه فیصله هم خپل قانوني حیثیت پایلي. د دې لیکنې مهمې برخې له پرخنده صدا اورو.
ډان رسپان لیکي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا وربلو بینچ په غیر آئینی ګرځولو کې دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې کچرې فیصله د پرویز مشرف په حق کې راغلی وه، نو آیا عدالت په بیا هم دغه بینچ غیر آئینی ګرځوو که نه؟ که څه هم په دې اړه تفصیلي فیصله لا نه ده راغلي، خو دا ظاهروي چې د لاهور عدالت په داسې دلایلو قایل کړل شو چې کینې دغه بینچ چې د پرویز مشرف ته مقدمې فیصله یې کړې ده غیر آئینی وو. له دې سره یې دغه فیصله هم یو ګوټ ته کېښوده. د لاهور هایکورټ درې کسیزه بینچ د جنوري پر 14 نیټه په خپل فیصله کې د ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم ځنډولې ده. عدالت ویلي چې د ځانګړي عدالت جوړولو په لړ کې قانوني غوښتنې نه دي پر ځای شوي. عدالت ته هم ویلي چې د یو کس په غیر موجودګۍ کې محاکمه کول غیر انساني، غیر قانوني او غیر آئینی کار دی. په فیصله کې ویل شوي د 14 آئینی ترمیم له مخې چې په 6 ماده کې کوم بدلون شوی هغه د پخوا وختونو پر مقدمو نه لاګو کیږي. ورځپاڼه لیکي بلخوا ځینې قانون پوهان دا پوښتنه هم پورته کوي چې آیا د لاهور هایکورټ دا وړتیا لري چې په دغه مسله کومه فیصله وکړي. لاهور هایکورټ دا فیصله د جنرال مشرف لخوا په ورکل شوي هغه درخواست ورکړي چې پکې نوموړي د ځانګړي عدالت جوړول چیلنج کړي وو. ځانګړي عدالت ته دسمبر پر 18 نیټه جنرال مشرف د غداري په مقدمه کې د آئین 6 ماده له مخې مجرم ګرځولې وو او ورته د مرګ سزا اورولې وه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
واکمن تریک انصاف د خپل اتحادي ګوندونو د پخلاین لپاره کمیټه جوړ کړې. د کمیټې استازو پرون د مسلم لیگ قائد اعظم له استازو سره ترکتنی ورسته وویل د نورو اتحادیانو سره خبرې کوي او شکایتونه به لری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي اتحادیانو ځینو ګوندونو له حکومت ګیله کړې دي. دا چې د حکومت لپاره د ناراضه ګوندونو په خلاکول څومره اړین دي، ظفر خان ورته کتنه کړې ده.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مذاکراتي کمیټه استازو جانګیر ترین او د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د خپل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاب له سیاستوالو سره د هغوی د شکایتونو د ختمولو په مخه وکتل. دا په داسې حال کې ده چې په حکومتي اتحاد کې شامل یو بل ګوند ام کیو ام یو مخکخ او د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزی وزیر خالد مقبول صدیقي د جنوري په 12 د وزارت د پریښودلو اعلان کړی. له دې وروسته په حکومت کې شاملو ځینې نورو ګوندونو هم له حکومت مرورتیا سرګنده کړه. تحریک انصاف د قومي اسمبلی له 320 څوکیو 1,655 ګټلي او د اتحادي ګوندونو او آزادو استادو په ملاتړ یې واک ترلاسه کړی دی. دا چې د ام کیو ام او نورو ګوندونو ملاتړ د حکومت لپاره څومره مهم دی، په کراچۍ کې کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي. وزیر اعظم عمران خان په معمولي اکثریت واک ته رسیدلی او که اتحادي ګوندونه یې مرسته پرېږدي نو حکومت ته ستونزه جوړولی شي.
مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي
په
پوځي قانون ملاتړ وکړ. دا ښکاری چې د دې په بدله کې پوځي اسټابلیشمنت د غوندونو ته یو څور کول غواړي. هغه په دې صورت کې چې د اپوزیشن مشرانو پر ضد د حکومت کاروایی ودرول شي. په دې لړ کې په عمران خان د فشار جوړولو لپاره حکومتي اتحادي غوندونو شور جوړ کړی دی.
ایم کیو ایم او نور غوندونو له حکومت د وتلو اعلانونه نه دي کړي او یوازې خپلې ګیلې او تحفظات څرګند کړي دي. دا یو څو ورځې وروسته له هغې ده چې په پارلمان کې حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګډه د پوز په قانون کې د بدلون ترمیمي بیل منظور کړی. په هغه قانون کې د ځمکني بحري او هوایي ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غځولو په اړه ویل شوي دي. په پېښور کې کارپو افرا صاحب خټک وایي د پوز په اړه قانون کې د بدلونونو تر منظورۍ او د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ لخوا د دغه قانون په حق کې رای ورکولو د عمران خان په مشرۍ حکومت د بدلېدو امکانات زیات کړل.
هاوس کې دننه تبدیلی یعنی پارلیمنت کې دننه تبدیلی چې کوم خبرې کېدې دا نون لیگ والا چې ووټ ورکړی دی نو هغه خو اسنه دی ورکړی خو شته کنه. پاکستان تاریخ
په نږدې وخت کې داسې نخ کاری چې حکومت بدل شي. د هغه په خبره اتحادي ګوندونو د لا زیاتې ګټې اخیستنې لپاره په حکومت فشار راوستی دی.
په حکومت
به تر یو وخته فشار وي خو د حکومت د بدلېدو امکان نشته. د فشار په بدله کې به دغو ګوندونو ته نور وزارتونه یا یو څو کروڑ روپۍ ورکول کېږي. کېدای شي په پنجاب حکومت کې څه بدلون راشي خو مرکزي حکومت او عمران خان ته خطر نشته.
د تحریک انصاف استازو د ایم کیو ایم او بل اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشن له استازو سره هم کتلي خو د ایم کیو ایم مستعفي شوی وزیر خالد مقبول صدیقي لا هم خپل استعفا بیرته نه داخستی.
دا ظفر خان رپورٹ موریدی. او سم د خبرونی ورستی رپورٹ ترازو د خیبر پښتونخوا د مومندو کروندګر وای چې سش کال پر وخت باندې زیات پرارونه وسوله خوشاله دي چې شفصونه او حاصلات په ترلاسه کړي. دوی په نهال کې شکایت وکړ چې د کروندګرو لپاره کیمیاي سری ته ضرورت دی خو امنیتي ځواکونه پر هغه بندیز لګولې دي. بلخوا له سیمې منتخب غړي وای په دې اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. نور حال د مشالېډو خبريال شنواز ترک ځای راکوي.
د امبار وسیدونکو احمد یار خان خپل للمه په باران کری او سږ کال یې ټول غنم کرلې دي.
ډېر ښایسته موسم باندې باران وشلې مونږ کې ډېر زیات خوشاله ټول قام ټول خلک د وسنه فصل له شروع شه مونږ څنګه غرمه دي په دې باندې ډېر مزیدار واوره پرته ده په کې مونږ خو دې دې حساب پرته ده دا وړ وړ الکان دا وزم په سپوټر لاړه پیل تا.
ګلشاه سفید لکړ وسیدونکو دیو دی وای چې سپو تحصیل کې ټول ازمکه هوار ده او د کروندو جوګه ده چې اوبه پیدا شي نو ډیر خو فصلونه کوي خپل اوبه خو نشته خو باران ته ناستي او سږ کال د باران سره سره په غرونو واورې هم شوي نو د دوی کروندې به ډیرې خوي خو د کیمیاي سرو د نشوالي او د حکومت لخوا د بندیز نه شکایت هم وکړو.
دلته چې کومې سبزي نه کرل شوې دي دا غنمان کرل شوې دي وربش کرل شوې دي نو هغه ډیر په وده کې شلو خو زمونږ علاقه کې تکلیف دا دی. دلته د سونا یوریا چې کوم خاورې دي او زموږ ته ورکول کیږي او هغه سره فصلونه په وده کې کیږي هغه بالکل بند دي. علاقې ته حکومت دې بالکل پابندې لګولې ده د ملکي طرفه پابندې
نو د سرو د بندیز په اړه چې کوم محل د کوز محمود نه د اسمبلی د غړي نثار مومن سره خبرې وکړو نه دوه چې دا خبر به همنند عسکري ځواکونو مشرانو سره کوي چې د کیمیاي سرو د پاره کومه لار جوړه کړي د کروندګرو ته په ملاوېدو کې کوم مشکل نه وي.
بارانونه وشو فصلونو ته د سرو ضرورت دی په دې راغه کې نو په دې وجه باندې ما نن ورځم چلته ده. انشاءالله دا ستونزې به زه امید لرم چې دا ستونزې به زموږ ګډې کافیه ده پورې حل شي. اگر چې حل کېدل داسې په کاري چې مومنټ فری شي خو هغې لپاره به مالي ځلې کوو چې یو طریقه کار جوړ دی چې کوم مشکل نه جوړه ده نو په هغې باندې اوس دوی سره ملاوي.
د مومندو یو تحصیل یې کول خپلې د نهرونو نه اوبه خو لري ولې نور د وو تحصیلونو کروندګر د باران په اوبو غنم کری او سکل داسې په وخت او زیات باران او بیا په ځینو غرونو واوري هم شوي چې خلک ورې خوشاله دي او وای غلبه یې سکل ډېره ښه کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چه دور بلد پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوا تما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبې په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه.